مگر ز خنده پیش می آمد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا متحده ایالات د خپلو مجبوریتونو له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. نوموړي دا خبره په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په یوه غونډه کې کړې. په کونړ کې چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي. او شمالي کوریا ویلي ولسمشر ټرمپ به د خپلو هغه څرګندونو بیا پرې کړې چې ویلي شمالي کوریا به په بشپړه توګه له منځه یوسي. دوستانو تاسو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه اجمل اندیم د ازادۍ راډیو په غرمنۍ خبري خپرونه یا پی یو سټوډیو کې مو هرکلی کوم. کوم مسایل مو چې یاد کړل، دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی دراوړئ.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیویارک ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره د تروریزم په وړاندې په مبارزې او نورو مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنګیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي. او پرون شپه د پاکستان په ادارې لاندې کشمیر کې ډزې شوې چې له عملی شپږ پاکستانی ملکیان وژل شوي او څه باندې شل نور ټپیان دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره ولیدل. دوی د سولې او ثبات په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې او همدارس په سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی. د بیان له مخې ښاغلي ګوتیرس له افغان دولت او خلکو سره د همیشني همکار په توګه د پاتې کېدو ډاډ ورکړ. په یو بل خبر کې هم وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو امریکایانو له کورنیو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وي. د ارګمنې په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر په نیویارک کې پرون مازدیګر له دغو امریکایانو سره چې د افغانانو له میلمه پالنې او ښه سلوک اغېزمن شوي ولیدل. د ارګمنې د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,000,000 امریکایانو په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغو امریکایانو سره په لیدنه کې یادونه وکړه چې د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې د تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنګیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په 100 ولایتونو کې شوي، خو مخالفینو ته ډیره مرګ ژوبله په غزنی، هلمند، کندهار او فاریاب کې اوښتي. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې چې د مخالفینو ځینې قمندانان هم وژل شوي، د هغوی 19 تنه ټپیان دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی. دفاع وزارت په همدې موده کې په 14 ولایتونو کې د 14 تصفیوي او اتو خاصو عملیاتو خبره هم کوي چې ورسره یوځای افغان هوایی ځواک 14 هوایی حمله هم کړي. د افغانستان دفاع وزارت نه دا واضح کړي چې په دې عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي که څنګه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه پاکستاني پوځیانو د نازیانو په ولسوالۍ د هاوان 10 حملې کړي چې دوه افغان ماشومان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه د پرون شپې له 12 بجو پیل او د نن سهار تر 6 بجو یې دوام وکړ. خوګیاڼي وایي له دې مخکې هم پاکستاني پوځیانو له ډیورند کرښې سره نږدې پرتو ولسوالیو باندې راکټي حملې کړي چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه پورې د دغه افغان چارواکي د ادعاو په اړه باندې څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د پاکستان پوځ تور لګوي چې د هندي پوځیانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تیره شپه ډزې شوي چې پکې شپږ پاکستاني ملکیان وژل شوي او څه باندې شل نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي چې ډزې نیمه شپه د پاکستان په خوا پرتو د کشمیر په دوو کلیو چاروا او هرپال پیل شوي او تر سهاره روانې وي. په بیان کې راغلي هندي ځواکونه ډزې پیل کړې وې چې پاکستانی پوځیانو یې ځواب ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ دا وروستۍ نښته په داسې حال کې وشو چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې وینا وکړه او په هندي کشمیر کې د هغه څه په اړه چې دی د بشري حقونو سرغړاوی بولي انتقاد وکړ. دا وروستۍ نښته په تېرو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ یوه ده چې دا اندازه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو ته لار خلاصوي څو د داعش د وسلوالو پر ضد د جنګي جرایمو د بالقوه قاضیو د پرانیستې لپاره له عراق سره د اسنادو په راټولولو کې مرسته وکړي. امنیت شورا د یو تحقیقي ټیم تشکیل ته په لوی اکثریت رایه ورکړه. دغه ډله به له عراق سره د اسنادو او مدارکو په ټولولو کې همکاري کوي. دغه اسناد او مدارک د هغو پیښو په تړاو راټولیږي چې ښایي د داعش ډلې لخوا شوي جنګي جرایم، د بشردوستۍ خلاف جنایتونه او نسل وژنه وګڼل شي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون وویل امریکایي او روسي جنرالانو تیرونۍ د اول وار لپاره په سوریه کې مخامخ کتلی دي. امریکا او روسیه هڅه کوي په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ټکرونو او تصادفي شخړو مخه ونیسي. په سوریه کې د دواړو هیوادونو لخوا د داعش ډلې څخه د سیمو د نیولو لپاره پوځي مبارزه روانه ده. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د بهرنیو اړیکو د شورا په یو غونډه کې ویلي دي چې امریکا د خپلو مجبوریتونو له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د پاکستان د صدراعظم له څرګندونو خبرو شاهد خاقان عباسي د پنځشنبه په ماښام د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا افغانستان او سیمې په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقادونه کړي او په سیمه کې د چین رول ستایلی دی. همدارنګ به واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت منی چې امنیتي، ټولنیزو او مالي ستونزو په دې هیواد کې د نجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي دي. په کونړ کې زرګونه ماشومان په شاقه او درانه کارونو بوخت دي چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې مو د شمالي کوریا د چارواکو لاغه څرګندونو خبرو چې د ولسمشر ټرمپ په هغه وروستۍ وینا یې سخت غبرګون ښودلی چې پکې ویلي وو شمالي کوریا به له منځه یوسي. که وخت ځینې نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې حقیقت سره او د ګوړی اچار پروګرامونه خپرېږي. دوستان تاسو مخکې له ازادي راډیو نو اوري سمخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفادو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه تاسو د اف ام په 3.15 ام اوریدل شي. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده، پی یو ستوري خبرونه ده. د خبرونې لومړی او د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ دغلته د بهرنیو اړیکو د شورا په یوه غونډه کې پرون څرګندونې کړې دي. نوموړي په څرګندونو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات د خپل مجبوریت له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. احمد شیبر په سټوډیو کې دی، نور تفصیل لده اورو.
مننه انسب. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره په افغانستان کې نه دي، دوی خپل مجبوریت لري چې له موږ سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی وایي د تروریزم ګواښ موږ سره یو ځای کړی یو چې پراخ اړیکې سره لرو او موږ د ډیموکراسۍ او ازادۍ د دفاع په لومړۍ کرښه کې یو. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې په 2000 لومړی میلادي کال کې دغه د نیویارک ښار د تروریستي بریدونو شاهد و او نن هم دغه تهدید نه دی لري شوی. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي وستایل او ویل چې د دې ستراتیژي هدف په افغانستان کې ثبات ته لار هواروي. ولسمشر غنی وویل چې دې ثبات ته د رسیدو لپاره له دوو خواوو سره تفاهم پکار دی.
is a comprehensive discussion between
لومړی ګام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په توګه پراخ مذاکرات پکار دي. دولت د دولت په مقابل کې اړیکې نو دوی کولی شي چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر ستونزو برلاسه شو. نو له دې سره کولی شو چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر ستونزو برلاسه شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ له سولې پرته په افغانستان کې سیاسي حل ممکنه نه ښکاري. او دوهم، زه طالبانو ته خپل لاس غځوم او دوی ته د سیاسي خبرو بلنه ورکوم. په همدې ورځ چې د افغانستان ولسمشر دا خبرې کولې، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې د طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دا ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري او پاکستان نه غواړي چې د بل چا د جګړې قرباني شي. د پاکستان صدر اعظم وویل اسلام آباد تیار دی چې له کابل سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریستانو په وړاندې به خپله محلي مبارزه روانه وساتي. خاقان عباسي دا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوجانو د ژوند په قیمت قبایلي سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه شوي دي. افغانستان بیا له پاکستان غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې یو شمېر کسان په افغانستان کې دا اندېښنه لري چې یو شمېر هغه لاسته راوړنې چې افغانستان په تېرو نږدې شپاړسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له منځه ولاړې شي. خو ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له اصولو سره سم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته اشاره وکړه.
دوستانو و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د بهرنیو اړیکو د شورا په غونډه کې وینا کړې ده او په دې خبرو کې ټینګار کړی چې امریکا د خپل مجبوریت له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. د احمد شیبر په ریپورت کې مو همدارنګه د پاکستان د صدر اعظم هغه څرګندونې هم واورېدې چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي د امریکا ستراتیژي چې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره ده پر دې انتقاد کړی دی او په سیمه کې د چین زیاتېدونکی اقتصادي رول ستایلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت منی چې د امنیتي او ټولنیزو او مالی ستونزو په دې هیواد کې د نجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي. یوسف خان زدران نور تفصیل دروړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې امنیتي ګواښونه، مالی ستونزې او کلتوري محدودیتونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې ستر خنډونه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې افغان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي چې په وروستیو دوه کلونو کې د افغان نجونو د زده کړو بهیر د خرابېدو په لورې تللی دی. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نجونو زده کړو له وضعیت اندېښمن دي او ټولنیزو ستونزو دا مزل لا اغېزمن کړی دی.
تهدیدات هست، مشکلات بودیجوی هم وجود داره.
دی وای ګواښونه دي، بودیجوی ستونزې هم شته. د نجونو زده کوونکو پر وړاندې کلتوري او عنعنوي ستونزې هم ډېرې دي، خو اساسي ستونزه امنیتي ګواښونه دي. له بده مرغه کله چې ګواښونه ډېر وي، د نجونو مور او پلار زړه نه ښه کوي چې دوی ښوونځي ته ولېږي، ځکه نو دوی چې کومې ستونزې یادې کړې موږ هم هغه تاییدوو.
در افغانستان اونا یاد کردن، ما هم تایید میکنیم.
په دغه خط کې چې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې رئیس لیزل ګرانت هولد لخوا لیکل شوی، راغلی چې د نجونو د زده کړو لپاره د بودیجې کمښت په دغه برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي او په ځینو سیمو کې دا خطر په ډېرېدو دی. په دغه خط کې راغلی چې د افغانستان 50% نجونې هیڅ ښوونځیو ته نه دي تللي او تر 15 کلونو عمر لرونکي نجونې بیا یوازې له 2-3% پورې ښوونځیو ته تللي دي. په همدې ډول په دغه خط کې ویل شوي چې د کندهار او پکتیا په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښځینه زده کوونکو شمېره له پخوا کمه شوې ده. د خط په دوام کې راغلی چې د نجونو پر وړاندې تبعیض، د ښوونځیو نشتوالی، د څښلو اوبو ته نه لاسرسی او د درسي موادو کمښت د افغان زده کوونکو پر وړاندې جدي ستونزې دي. په 80% د ښوونځیو کې د تشنابونو نشتوالی، د اوسېدو ځایونو د ښوونځیو لرې موقعیت، د بودیجې نشتون او نامنی هغه نورې ستونزې یادې شوې چې د دغې بنسټ په باور ډېرې نجونې اغېزمنې کړې دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې رئیس ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د دوی راپور به راتلونکي میلادي میاشت خپور شي. بل لوري ته د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسیون د نجونو زده کوونکو پر وړاندې پشته ستونزه اندېښنه ښیي، وایي چې نامنی د نجونو زده کړو د مخنیوي اصلي لامل دی. د دغه کمیسیون یو غړی عبدالودود پیمان وایي د دغې ستونزې د حل لپاره باید جدي پاملرنه وشي.
با
دی وی د ځینو ولسوالیو لرې پرتې سیمې له لسو یوولسو کلونو راهیسې د مخالفینو په واک کې دي. نسل په بشپړه توګه بېسواده او محرومه پاتې کیږي او دا ناپوهي بیا په راتلونکي کې ستونزې رامنځته کوي او نجونې به همداسې له زده کړو پسې پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت 9.4 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې په درسونو بوخت دي چې له 40% څخه ډېره برخه یې نجونې جوړوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 3.5 میلیونه ماشومان چې 50% یې نجونې تشکیلوي ښوونځیو ته له تللو محرومه دي او له زرو ډېر ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه او همدارنګه په کونړ کې پر ماشومانو د شاقه کارونو په اړه هم ریپورټونه لرو، خو تر دې هر څه مخکې وي نړیوالې مسلې ته ځو. د شمالي کوریا مشر وایي امریکا به پینګیانګ ته د دې خبرداری چې په بشپړ ډول به له منځه یوړل شي لویه بیه پرې کړي. کیم جونګ اون دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لاسلیک کړل. رضوان مراد دا موضوع څارل ده او همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. د شمالي کوریا مشر د امریکا د نو بندیزونو په عکس العمل کې دقیقا څه ویلي دي؟
ان صاحب، کیم جونګ اون نن څرګندونه کړې ده ولسمشر ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د وینا په عکس العمل کې او دغه راس د نوي بندیزونو په عکس العمل کې د ولسمشر ټرمپ تورن کړی دی چې ذهني توازن یې له لاسه ورکړی دی او کله چې د نړیوالو پر وړاندې د شمالي کوریا په باب خبرې کوي نو باید د دې پریکټس وکړي چې کم الفاظ د انتخاب کې او لچا د چا پر وړاندې د غږیږیم. دغه راز د ویلي دي چې امریکا به د دې ګواښ چې ټرمپ ویلي چې کېدای شي که مجبور شي نو شمالي کوریا به په بشپړه توګه له منځه یوسي، د دې به ډېره لویه بیه پرې کړي. دا لومړی ځل نه دی، همیش د امریکا د اقداماتو پر وړاندې شمالي کوریا د مشر او د دې حکومت لخوا دغه شان سخت عکس العملونه څرګندېږي.
پر شمالي کوریا د امریکا لخوا د نو لګیدلو بندیزونو په اړه راته وایي.
د نوي بندیزونو هغه اجرایي احکام پرون ولسمشر ټرمپ لاسلیک کړل چې پر اساس هغه اشخاص او کمپنۍ چې له شمالي کوریا سره هر ډول تجارت لري هغه به د دې نوي بندیزونو پر اساس پنخه کیږي. په امریکا کې به پانګې کنګل کیږي او دغه راس کې د شي د سفر بندیزونه هم په لګوي. یعنی په نوي بندیزونو کې کمپنۍ او اشخاص شامل دي.
دا راته وایي چې مراد صاحب، د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا وروستي اقدامات څه دي؟
د دې لانجې انسب اصلي دوه لوري یا د لفظي جګړه کورته وي خپل شمالي کوریا او امریکا ده. د شمالي کوریا همسایه یا گاونډه د جنوبي کوریا مشر وایي چې لومړیتوب باید خبرو ته ورکړ شي. نو غواړو چې شمالي کوریا له منځه لاړ شي، بلکې د دې ټولو کوششونو او د دې فشارونو هغه هدف دا دی چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام مو د میزایل ازمختونه بند کړي. په نړیواله ټولنه کې او حتی د امریکا استازي هم وایي چې دوی انتخاب لري چې شمالي کوریا باندې برید وکړي، لیکن کوشش فلحال په نړۍ کې دا دی چې د فشارونو لاره، د بندیزونو لاره، د ډیپلوماټیکو ګامونو لاره شمالي کوریا د ته اړ باسي. لکه ټرمپ چې ملګرو ملتونو ته ویل چې باید قناعت ورکړي ورته چې دغه روسي ازمختونه چې کړي دا بند کړي، د امریکا له ګواښولو لاس واخلي او خپل اټومي پروګرام په اړه لږ تر لږه خبرو ته آماده شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. رضوان مراد چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په وروستیو ناندروی معلومات راکول، مننه ترې کوو. تاسو موږ غلا زده راډیو ناوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا د ازادۍ راډیو ده. د شمالي کوریا مشر وایي امریکا به پینګیانګ ته د دې خبرداري چې بشپړ ډول بل منځه یوړل شي لویا بیا پرې کړي. په دې اړه مو مخکې رپورټ واورید. دوستان، دا موضوع زموږ په خبرونو کې موږ څارو او تاسو پر راتلونکو خبرونو کې هم په دې اړه جزئیات او رپورټونه اوریدلی شئ. اوس هم د سیمې او نړۍ له مسایلو بیرته د افغانستان مسلو ته راڅرګندېږو. د لوګر امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال 2 کلی د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړی دي. په دې اړه به د نجیب الله خیل راستولې رپورټ وو.
د لوګر د امنیه قماندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد ایوب وردګ آزادۍ رادیو توایي د محمد اغه ولسوالۍ پیاوشمیر کلو کې وسلوالو طالبانو پټنځوی نه جوړ کړی ول چې د کابل ګردیز لوی لار هم ترې ناامن شوی و. د پواینا د لوګر امنیتي ارګانونو هلته عملیات پلان کړل چې اوس هم روان دي.
د محمد اغه ولسوالۍ په بعضو مناطقو کې چې هلته مخالفین پټنځوی نه وو په هغه ساحو کې زموږ ګډ مشترک عملیات شروع شوي څو ورځې راهیسې چې په دې عملیاتو کې زموږ امنیتي ځواکو ته سپکې درندې سلاوې او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 نفره چې د سرګروپي د خالد په نامه چې مشهور په هنزله و زموږ په دفګیري عملیاتو کې د بینتلی دی په چهار اطراف د محمد اغه ولسوالۍ کې تقریبا 2 کلی چې د ګمارانو نیولې ته سرخاوه پورې په دغه ساحو کې زموږ عملیات فعلا هم جریان لري.
د لوګر امنیه قماندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي یو شمېر سیاسي کړۍ تورنې کړي چې د لوګر د امنیت په اړه منفي تبلیغات کوي او غواړي د خپلو موخو په خاطر لوګر ناامنه وښيي.
دلته یو تعداد کړۍ دي چې هغوی غواړي د خپل سیاسي ګټو لپاره ساړه جنگ ته د محمد اغه او د پامجمو کې د لوګر جغرافیا به ولا چې دوی د غوښ خپل ګټه اخلي.
د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قماندان سار احمد نیمزوی وایي یاد و درشکري چې اوس له طالبانو پاک شوي پکې د پرختی پروژو د پلي کېدو لپاره هم زمینه برابره شوې ده.
د هغه کلی یا هغه ساحت و چې په دغه دښمن نفوذ کړی و چې پروژو ته بعضو عمل منفی پروژو ته مشکلات جوړ کړي وو. حتی د کابل ولایت ولایت لار ته تهدید لاندې و شهر عمومي د کابل ګردیز تهدید لاندې و نو موږ وکولای شول دغه دوه شکل د مخالفینو د وجود نه مکمل پاک کړو او ولسون ته یو ډاډمن امنیت راوستل.
بلوری ته طالب بیان زبی الله مجاهد رسنۍ ته پاستول شي پیغام کې ادعا کړی چې د افغان ځواکونو عملیات په شاتم بولی او تلفات ور اړولې دي. د پوزي کارپوهانو له انده دا ډول عملیات هغه مهال ګټور تمامېږي چې افغان امنیتي ځواکونه په پاکوشه او سیمو کې دایمي پوستي جوړي کړي. له هغه پرته کله چې عملیات پای ته رسیږي نو وسلوال بیرته ورستريږي او نام نه پکې دوام پیدا کوي.
دوستانو و موریدل چې په لوګر کې چارواکي وایي د محمد اغه په ولسوالۍ کې 2 کلی د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړې دي. د امنیتي موضوعاتونه د خونې او روزنې او همدارنګه د ماشومانو د حقونو موضوع ته ځو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ماشومان له شاقه کارونو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې دا ستونزه ډېره ده. خو په کونړ کې چې د افغانستان یو لري پروت ولایت دی، هم چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې یو شمېر کورنیو ته د نړیوال بانک په مرسته څه مرستې برابرې کړي. دا خبره په هغه غونډه کې وشوه چې په کومکی د ماشومانو د شاخه کارونو د زیانونو په اړه خبرې کړي. په اړه به نور تفصیل روح الله انوري وورو.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې ګڼ شمیر ماشومان داسې شته چې په کورنیو کې د سرپرستانو او مشرانو د نشتوالي یا د هغوی د ناروغتیا او یا هم کمزورتیا په وجه یې په تنکی وګو د کورنیو د ساتلو درانه پیټي بارشي وي. د مجبوریت په اساس د درنو پیټو ته اوګي ورکړي او تلې په ډیرو سختیو تر منځل رسوي. د شهیدانو په چوکي هر ورځ په لسګونو تنکی او ماشومانو لاسګاډي ودرولي وي. د هر چا خولي او لاسته ګوري چې څوک به ورته وایي چې دا پیټه را سره یوسا. موږ دوه ماشومانو سره غږېدلی یو. دواړه وایي د غربت لامله لاسګاډې چلول شروع کړی دي.
نوم یې نظام الدین دی. لاسګاډه د پروس کال نه چلوم دی. نو د دوه ورونه یو مزوري دلته کوو بازار کې.
کم
ورونه؟ نیمه دادی اوسېم. کور کې کسان ناست ډېر ولس نه کوي. لار مې ژوندی دی. مشر ورون بل شته دی، هغه خندا کې مزدوري کوي. دوه 2500 روپۍ پیدا کوو.
مکتب یې ورسره؟
مکتب خو سره وی وو.
سیم سنف کې ته؟
هم سنف کې.
نن مینه مت لاره او دا دوه کار مې کیږي چې ټرای سره پلان بډا دی.
دوی وای کله چې پلاس گاډي کې سودا ډیره او درنوي او تری او ورزيږي نو د مال مالک ورته سپک سپوري وای او دا سی ورځي هم راضي چې پری گزار هم کوي.
تاسو چې کله مزدوری کوي یو چاته ترون پیټ اوري کله د تبدرت ویل چې شش
زینه هغه دغه کندلونکي علاقه
چې په دې حال کې دوی بیل بي وسي او وښکو تویولو بل لار نه لري. ماشومان وایي ډیری وختونه چې په کورونو او مارکیټونو کې د آبادۍ کارونه څوک کوي وړو مزدورانو پسې ګرځي څو ورته په لږو روپو ډیر کار ترسره کړي. په همدې ماشومانو لوړ پوړیزو ودانیو ته خښتې شګې او سیمنټ پورته کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 کم عمره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا د موږ د سایه د مخې د 2000 په شاوخوا کې ماشومان شاقه کارونو باندې لګیا دي. د دې معزلې د حل لپاره هغه څه چې ترسره شوي هغه د دې تقریبا 2500 کورنۍ هغه کورنۍ چې هغه 500 کال ټوټ ماشومان ولري هغه ته روبوار 4500 افغانۍ د بانک جهانی په مرسته د یو کال لپاره ورکول کیږي.
هغه وایي له پولیسو او نور امنیتي ځواکونو یې کم عمره هلکان وستلی دي.
د کونړ په ولایت کې د ټولو وسلوال پوځ په لیکو کې ماشومان وشتون نه لري. دا تصفیه شوی دي. د مارې په برخه کې تقریبا د مو 1500 بابا مکاتب ټول د ماشومانو په مخ د زده کړې لپاره خلاص دي. هغه ماشومان چې د بېوزلۍ د وجې د غربت او د فقر د وجې ځینې په بازار کې کارونه کوي په مستری خانو کې په رستورانو کې او نور رستورانو د مستری خانو د ټولو کارفرمایانو سره تړونونه شوي دي تر څو دوی ته د تعلیم په وخت کې اجازه د تعلیم ورکړه. د هغې نه وروسته دوی کار وکړو زمنن د شپې به په رستورانو په دغو کاري محلاتو کې دوی نه ساتل کېږي.
په افغانستان کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله زادران به پرګزی وویل په تیره یوانی ملسیزه کې افغان حکومت ملګرو ملتونو ته یو داسې کاره راپور نه دی وړاندې کړی چې پکې په هیواد کې په ماشومانو د کېدونکو شاقه کارونو جنسي تیریو او نور ناخوالو اندازه معلومه شي.
تر اوسه پورې د افغانستان دولت نه دی توانېدلی صرف یو راپور دی د ماشومانو د وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړی، حالان چې دولتونه مکلف دي چې په هر 15 کالونو کې د ماشومانو وضعیت ته توجه وکړي او د ماشومانو یو مکمل د وضعیت راپور د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاري.
کوم ماشومان چې شاقه کارونه کوي د اکثرو پلرونه او د کورنیو د ګټې وټې کسانې په جنگونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي او یا هم په داسې ناروغیو اخته دي چې کار او مزدوري کولې له وسه وتلې دي، نو ځکه د کورنیو درون بار په همدې تنکیو ماشومانو بار کړی دی. که څه هم چې په تیرو کلونو کې د ماشومانو د ژوند د خواري په نوم هیواد ته په میلیونونو ډالر راغلل، خو زیاتره د مجبورو او مزدورو ماشومانو په ځای مسؤلینو په خپلو منځو کې حیف و میل کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 نوی په ټول افغانستان کې خبريږي. هم درنګ تاسو کولای شئ چې په غنو خرلو کې سمو خبرونه د اف ام په 3.5 واوري. اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبر کوم.
افغان بیسین ده کار کون کتمو دا حیلت ده سی دا ده کندهار ده میانشین ده ولسوالی خاجه خود تقریبا پا ورس که دی یو دو ساعت خلاص کم سی ده او یو ده هلمن ولایت ده رمسیل ولسوالی ته آغا پای لکلی و سپار ده علاقی خاجه دیم پا ورس که یو ساعت یا دو ده خلاص که یو معلومات یو شیر سره کهو ده یو شیر سره نو عمر دیر پا مشکل که واسل ته ده ورو سرو تخیزو ده یو غک مشکل ده ناغ مشکل کرا تا حل که تاس دیر دیر مننه.
السلام علیکم ناصر خبر کوند په سوالی ته دې ولا سوالی مو په ولایت کې د شي طالبانو زول کوي د ام ظلمونه کوي هم د کیسب کوي مولا دولت وشتنه ده د ځان او تر اوره سي یا پوسټي واچي وسلام.
السلام علیکم کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ د کندهار ولایت امنیه قمندانې دي هېڅ خدمت هم نه کوي خدمت کوي خو داسې خدمت نه کوي چې ولس ژوند یې خوشحاله شي خلک ورکېږي خلک پلرانو کې پورته کېږي. ما ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا پیغام نشر کړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو دولسمه بجو ته مخکې دینه چونیزو پروګرامونو ته ورشو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی له دغه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس سره د سولې او ثبات په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې او همدارس په سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. په یو بل مسله کې امر چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو یو میلیون امریکایانو له کورنیو او استادیو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وي. ښاغلي غنی له دغو خلکو سره په لیدنه کې ویل چې د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنگیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت د وژل شوی پاکستانی وګړیو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه پاکستانی پوځیانو د نازیانو په ولسوالۍ د هاوان و دېرش حملې کړي چې دوه افغان ماشومان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ تور لګوي چې د هندي پوځیانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تېره شپه ډزې شوې چې په کې شپږ پاکستاني ملکیان وژل شوي او څه باندې شل نور ټپیان دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ګډوډ سړی بللی. هغه ویلي ټرمپ د شمالي کوریا د لمنځه وړلو په باب د خپلو ګواښونو لویه بیه ورکړي. د شمالي کوریا د وروستیو راکټي ازموینو په غبرګون ولسمشر ډانلډ ټرمپ ګواښ وکړ چې د اړتیا په صورت کې به شمالي کوریا لمین زوري.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل کې غواړي چې تفصيلي ولولې نو زموږ په پانه ته هر وخت او هر چیرې چې وغواړي ورتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ په پانه د هلد تاسو موږ ټول ریپورتونه مطالب 19 پروګرامونه ل تفصيل په زینو مواردو کې ل ویډیو غانو او وکسونو سره مندل شي. 19 پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې د ګولې اچار لیا ته مباسي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوس یو د خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدې. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 500 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360,000 کسانو پورې د کار زمینه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان وړتیا هم پوره کړو او یو څه فیصد ښه امکانات که پیدا شي موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360,000 کسان، یعنی 360,000 کارګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کارګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لا هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بعضو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې که موږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډسټریال کارونه چې دي هغه باید د هغې سن باید 18 کلونه پورته وسي، او خاصتا موږ ټولو دغه فیصله هم کړې چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو باید چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو بیا بعضي یتیمان او بعضې هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري، یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضې خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا موږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغوی تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه موږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغې ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی څېړو، بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنې دا ټول 1% برانه شي چې خلکو دپاره ماشومان کار کوي.
د دمدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمېر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. داسې سنټرونو سره تاسو پاړي کېاستي مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي، دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو به په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استي دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟
مون تقریبا په 2 برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په 4 برخو مشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې 2 برخو کې تقریبا 1000 ځلې مونږ مخکې د پولیس خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په غزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحي مرکز نه چې د نشئی خلک په غي کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کم کړنی یا کم وادی چې یو بل سره کو هغه پوره کو او یاد وینی نو دې کې اوس تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی کچیر ته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دې امتیازات په افغانستان نه بیرون ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي ولی په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی بل تیر وسو کلونو را پدې خو هلته بلابلې فابریکې په ټپه درېدلې دي دلایل څه دي او ولې تاسو د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي د سره نور هم ولایت شې په کندوز ته شریکم کندوز دی په همدغه سي په خوست کې د لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شار کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار وکوو اغېزه کې دوکانداري کول اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی دپاره څه زمینه برابر شوې نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غني موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي ول دا نوې ځمکې خو څه کوي چاته یې ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي نو دغه مشکلات څه چې دې ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې کانفرنسونو کې پیشنهادونو کې د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پر یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زر ته زر حل شي
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي
بالکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کومه سرمایه گذاري وړه فابریکه د 15 لک ډالر نیولې تر 10 میلیونو 30 میلیونو پورې کړې هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شي تولید کړي په قیمت کې بیرته راځو قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ شو شو هند ترکیه او چین دغه پنځه ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 80% نادر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغه د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابرۍ مالی نه معافکی برق ورته قیمت کمی نور سبسیډي ورته ورکي. نو هغه غواړي چې افغانستان کې خه صادرات ولري ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه کچیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو زمونږ د ورځې 15 واره شپږ واره برق زی مونږ تقریبا دا 13 مشک مونږ حساب کړم مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو دغه مسلکی او موینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فنډ خلی خلک راولی هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د استاد دفتر نه وته یو 100 روپۍ غوته ورکړي 100 روپۍ مصرف شي چې وته نه ورته کاری نه تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغه سی کوم د پاکستاني یا هندي یا د بل جنه یو خارجي تخنیکی کارګر راول نو هغه ته ډیر جګ ماش ورکو داغه ته بیمه سیستم ورکو هغه ته رهایشی سیستم امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنی لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګرو همدغه ملی صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاری کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعتو تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي اقتصاد هم نه حمایه کیږي تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو په خپل تولید باندې ودرېږو خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې در دولت مسئولیت دی څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راضي باید د ګمرک د خواله راشي په قاچاقي لارو باندې رانه شي هغه دغه کوالټي دغه کیفیت دغه ټول سټنډرډ هغه تایید شي به افغانستان ته داخل شي ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان د اوسته د هند څه تولیدات تری ولی متاسفانه چې دغه د هند سټنډرډ سره برابر نه هغه بیرته رجکټ شو دا بیرته افغانستان وسنو کرایم به ورکړه. که دغه سی سیستم د قاچاقي لارو مخه ونیسو که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغه سی هر برخه لپاره مونږ پلان جوړ کو او په افغانستان کې دوی حمایت کو دوی ته برق ورکو دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکو د دوی لپاره د بیمه سیستم جوړ کو د دوی لپاره عام په قرارداتونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت د ډیر اسانه دی او مخه نیول شو. نو دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاص تر ډیرو مشکلات سره بخته استاسو به دام د منځلي
ډیر زیاته مننه صافي مننه ورولان.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا خوګاوریتونکو سلام. بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خبرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خبرونې په پیل کې مو د ګردی میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکې. د ګردی میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلې یو نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب
بله
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسه واړو.
ډیر ښه. نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردی میزونه د څه لپاره جوړوي؟
د هیواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردی میزونو ته ډیر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړی؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډیر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې واته ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډیر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پې واچوي؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه نه کولای نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي کنه؟ مقصد مې بهرني دوناران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګډه کې څومره دمونږ لپاره ده هماغومره بهرنیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا را باندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو. ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونه
په خوا به ویل کشپ تیاره ده مڼې پشمار دي،
خو اوس وایي کورز رڼا ده ډالر بشمار دي.
په خوا به ویل کژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شر چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
په خوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږې خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
په خوا به ویل ترکاڼي د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایي انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
په خوا به ویل په یو ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي د یوه نابلده مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
په خوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځوریږي.
او اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي، او یاد هم په خپلو دسکولونو او جیبونو کې ډېرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسبورانو خزدوزانو او موبایل دوزانو د ګناګاری دو سبب نشي. سره لدی چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کسبورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولی دي او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي. نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیې خبرتیا. د رشوت خورو سرتاسری اتحادیې تصمیم نیولی دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتې وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې بې احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. لام دی عمله ټولو مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 15000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتی اخیستل کیږي او له 15000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوي د جانبینو په موافقه پورې اړه لري. هیوادوال دی خبر وي.
وس د غبرک شیرم باوري
مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل با لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي. اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ون منی آشنا د بیابان سر پرد جگر زم لیونه پرنو لیونه منی کم آشنا د بیابان سر پرد جگر زم لیونه
شوخ نظر دفارا